دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه د امریکا غږ لمرنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه ورځ سید سلیمان شاه د سات خبرونه لولم په کوټه کې د طالبانو د رهبرانو شورا په افغانستان کې د وی هفتې لپاره د اوربند په ټینګولو موافقه کړې ده د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ماښام ناوخته له کابل نه رپورټ ورکړ چې دغه پریکړه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د رهبر حبت الله اخندزاده په مشرۍ د یوې غونډې نه وروسته شوې ورځپاڼه وایي چې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو نه غوښتي وو چې د هر ډول توافقنامې د لاسلیک کېدو نه مخکې باید هغوی لږ تر لږه د لسو ورځو لپاره اوربند اعلان کړي خو تر اوسه لا په رسمي ډول نه امریکایي ممبرانو څه ویلي او نه طالبانو په دې اړه تبصره کړې ده پر افغانستان باندې په افغانستان کې په 1950 لمریز کال کې د سور په ومه د خونړۍ کودتا په تعقیب د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د یرغل پوره 40 کاله د جمعې په ورځ باندې پوره شو چوي
د افغانستان خلک نور د دې څخه ستړي دي د کونډیانو طاقت موږ نه لرو د یتیمانو طاقت نه لرو په هر کور کې کونډه هر کور کې یتیم شته موږ تاسو وګورو په د مسجد کې کوچني کوچني ماشومان فقر کوي څوک د چا بوټونو ور پاکوي څوک د چا پښې ور پاکوي چې په 15 افغانۍ پیدا کړي او د کور دپاره د خوړلو دپاره یو څه پیدا کړي هیا کم اسلام وایي موږ پر طالبانو باندې غږ کوو موږ پر نړیوالو غږ کوو چې افغانانو څه ګناه کړې ده چې دې 40 کاله کې تاسو په دې اورو لمبو کې سوځئ
دا د خوست د سولې د حرکت د مشر حکمت الله صلحی غو چې د جمعې په ورځ د ښار په مرکزی جامع جماعت کې د سولې په ملاتړ وی غونډه تا وینا کوله د پخوانی شوروي اتحاد د اسکلو لوتو وروسته په افغانستان کې د اوږده جنگ لپاره لاره خلاصه شوه په افغانستان کې د وژل شوو او یا زخمی شوو امریکایي عسکرو 143 کورنۍ د جمعې په ورځ د واشنگتن په وی فدرالي محکمې کې د سنترا ګروپ ډی آی اے او لویس برجر په نوم د هغو غټو قراردادي شرکتونو په خلاف دعوه دایر کړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ سره طالبانو ته پټې پیسې ورکوي او په دې ډول په امریکایي عسکرو باندې حملو ته لاره خلاصوي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د جمعې په ورځ د لغمان ولایت د مرکز مهترلام او د لنګاد ولسوالۍ تلمند واقع د بدی آباد په کلي کې په یو هوایي برید کې دغه ولایت لپاره طالبانو والی زین العابدین له خپلو یو شمل ګرو سره وژل شوی خو د طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا ناسما بللې ده او رد کړې ده د سوریې د رژیم یو مهم مخالف جلا وطن سیاسي مشر ناصر حریری د جمعې په ورځ په استانبول کې له خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په عاجله توګه اقدام وکړي او د روسیې او د رژیم د قواو لخوا په ادلب کې د ملکیانو د ډله ییزې وژنې مخه ونیسي د ادلب ولایت چې د سوریې د رژیم د مخالفانو وروستی سنګر دی د بشار الاسد طرفدار پوځ د نیولو لپاره د روسانو او ایراني ملیشو په ملاتړ هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي د ای پی خبري اژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انسجام د دفتر د رپورټ په حواله وایي چې یوازې په تېر 2 هفتو کې دغه سرحدي ښار نه د هوایي بمبارۍ په وجه 2,15 ملکیان سرحدي ښارګوټي معارت النعمان ته تښتېدلي دي چې د سوریې پوځ او شیعه ملیشیا اوس هم هلته د رسېدو په حالت کې دي وروسته له هغې چې د عراق جمهوریت بهرام صالح د 5 شنبې په ورځ اعلان وکړ خپله استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي خو د صدارت د مقام لپاره به د ایران طرفدار کاندید د بصرې موجوده ګورنر اسد العیدانی ونه مني د جمعې په ورځ د فتح په نوم په پارلمان کې د شیګانو غټ سیاسي بلاک د هغه غندنه وکړه او په عراق کې د امریکا د ایجنډا په عملي کولو باندې تورن کړی دی د روسیې د دفاع د وزارت د اعلان له مخې د روسیې پوځ د هایپرسانیک اټومي توغندو لومړی کنډک فعال کړی دی د رویټرز اژانس د عیني شاهدانو له قوله د جمعې پر رپورټ ورکړ چې وسلوالو اسلام پالو جنګیالو د نایجیریا په شمال کې د عیسویانو د نړیوالو تبلیغي سازمانونو د موټرو په قطار حمله کړې لس کسان یې ځای په ځای وژلي دي او د چیلي په بندري ښار واز پرایسو کې د کرسمس پر ورځ د یوه ځنګلي اور د لګېدو په نتیجه کې 245 کورونه سوځېدلي دي او 200 خلک بې کوره شوي دي دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي د افغان حکومت ټینګار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو او د خبرو د پیل سره سم د اوربند په ټینګېدو دی افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت پاکستان ته سفر کړی او د خپل مشرانو سره د اوربان په مسلې خبرې کړي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
د جمهوریت ریاست دومره سیل ممسرور دانشوی چې افغان حکومت په دې خوشاله دی چې په تیرو سلور لسیزو کې یو ځل بیا د سولې لپاره هلې زیاتې شوې. خغلی دانش چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو کمانډان مطلب بک د اتم ترین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې جوړې شوې یو غونډې ته وینا کوله، ویل چې اوس هم دی دا ګڼي چې د جنگ او تروریزم ملاتړي به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اجازه ورنکړي.
به همین جهت است که ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم.
خغلی دانشویل د افغان حکومت لاره خټینګار کوي چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغان حکومت پر محوریت باندې د سولې خبرې پیل شي او دوم د خبرو د پیل پر مهال اوربند ټینګ شي. لخمرغه اوس د افغانستان په قضیه کې شامل لري او نږدې هیوادونه هم پر دغه موضوع ټینګار کوي.
تاکید درن
د جمهوریت ریاست دوم رسل د سولې په برخه کې د افغان سیاسيونو ترمنځ نه همغږي ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې په کار دي ټول سیاسيون د افغان حکومت په محوریت د سولې بهیر مدیریت کړي. هم دی غونډه ته د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په خپله وینا کې ویل چې هغوی چې په جګړه کې بوختي او دا ګڼي چې جګړه به وګټي هغوی جګړه نشي ګټلې. خاغلی عبدالله ویل که طالبان غواړي چې د افغانستان د خلکو سره ژوند وکړي او خپل نظر او غوښتنې مطرح کړي نو د حل لارې د سولې خبرې دي.
وراه برزی وجود داره.
خغلی عبدالله ویل د دې لارې شته او لارې د افغانستان د خلکو اساسو سره خبرې دي. کله چې د افغانستان د خلکو اساسي چې وایو په دې کې دا ونه منل شي چې په کې د دولت اساسي نوي هغوی سره خبرې نه کوو او په دې برخه کې خبرې نه کوو دا نو د حل سبب نه کیږي. د افغانستان د خلکو اساسو سره
با نمائندگان همه مردم افغانستان
د افغانستان د ملي والی دوه حکومت دغه دوه چارواکو په داسې حال کې د سولې په مسله خبرې کړي چې طالبان لا هم د اوربند ټینګېدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساسي زلمی خلیزاد غوښتل ته ځواب نه دی ورکړی. په سیمه ایز رسنیو کې په خبرو شو ریپورتونه کې ویل شوی چې طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو د کسیس پلاوی د مولوی شهاب الدین دلاور په مشرۍ دوربند غوښتل په سر د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللی. په دغه ریپورتونه کې ویل شوی چې دغه پلاوی طالبانو مشرتابه سره هم دوربند په مسله سلام مشورې کړي، خو طالبانو پاکستان ته د قطر د سیاسي دفتر د ذری کسیس پلاوی سفر په اړه خبرو شو ریپورتونه نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د سیاسي چارو کارپوه خلیل الله صافی ادعا کوي چې دغه ذری کسیس پلاوی دوربند په مسله د طالبان د مشر مولوی هیبت الله خانزاده مشوره هم اخیسته ده. خلیل الله صافی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ورځی کیږي چې دا پلاوی په پاکستان کې د خپل مشرانو سره په خبرو بوخت.
هیله مند دي راځي چې طالبان د امریکا هغه وختونه چې دوی د توافق نامې د لاسلیک نه مخکې لس ورځې د اوربان وختونه کړی ده، شاید په لږ تفاوت سره ممکن لس ورځې پوره نه وي، خو د یوې هفتې په شاوخوا کې اوربان طالبان ومني. هیله مند دي راځي.
خلیل الله صافی وایي چې کله چې دا درې کسیس پلاوی بیرته له پاکستان څخه دوهی ته ستون شي نو بیا به امریکایي چارواکو سره د خبرو یو بل لنډ پړاو پیل شي او د نوي پړاو په ترڅ کې به د سولې هوکړې لاسلیک ته لاره پرانیستل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سولې ملي حرکت یو شمیر غړو له افغان حکومت او طالبانو غوښتي دي چې په هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي او دواړه غاړې خپل منځي خبرو ته کښېني. دوی د 30 کلن ناورین د پای ته رسېدو یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات بللې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی.
د سولې ملي حرکت یو شمیر غړو چې د خوست ښار په مرکزي جامع جماعت کې راټول شوي وو د روانې معازلې د پای ته رسېدو یوازنۍ لار د افغانانو ترمنځ خبرې اترې وبللې او د روان 30 کلن جنگ پای ته رسېدو هیله یې څرګنده کړه. د سولې دغه حرکت مشر حکمت الله صلحي د روان نورین د پای ته رسېدو لپاره اړینه وبلله چې ښکېلې خواوې لومړی اوربند ته غاړه کیږدي او بیا خپلو کې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې تفاهم ته ورسیږي.
د افغانستان خلک نور د دې څخه ستړي دي. د کونډیانو طاقت موږ نه لرو، د یتیمانو طاقت نه لرو. په هر کور کې کونډه شته، هر کور کې یتیم شته. موږ تاسو ګورو په مسجد کې کوچني کوچني ماشومان فقر کوي، څوک د چا بوټونه ورپا کوي، څوک د چا پښې ورپا کوي چې په 15 افغانۍ پیدا کړي او د کور دپاره د خوړلو دپاره یو څه پیدا کړي. آیا دا زموږ مسلمانۍ سوله؟ آیا دا اسلام دی؟ کم اسلام وایي. موږ پر طالبانو باندې غږ کوو، موږ پر دولت باندې غږ کوو، موږ پر نړیوالو غږ کوو چې افغانانو څه ګناه کړی دی چې دې 30 کاله کې تاسو په دې اورو لمبو کې سوځئ؟ افغانانو کوم داسې جرم کړی دی چې تاسو یې تر اباده پورې نه پرېږدئ؟
د سولې ملي حرکت چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه یو شمیر ځوانان، مدني فعالان او سپینګیری پکې راټول شوي، تر دې مهاله 14 ولایتونو ته سفرونه کړي او د جنگ د پای ته رسېدو غږ یې اوچت کړی. د دې حرکت بلغړی سیف الله رون امریکا غکته ویل ولایتونو ته د سفرونو په ترڅ کې غواړي د خلکو په مرسته پر افغان حکومت او طالبانو فشار راوړي ترڅو بین الافغانی مذاکرات ته کینی.
ان شاء الله افغانستان کې موږ د سیا حرکت پیل کړی دي چې د افغانستان ټول وګړي سره یو ځای کو او د دې ځغ تر یو ځای ورسیږي ترڅو پر طالبانو حکومت باندې فشار واچو چې سوله وروغه وو چیرې اوربندې سوله هیڅ امکان نه لري. کله چې دوه مدیان سره کشیر نه ني او دریم غړي را نسی هغه سوله امکان نه لري او نه راځي.
د سونی ملی حرکت غړي داسې محل افغان حکومت او طالبانو د اوربند او سوله غوښتنه کوي چې همدانند جد شپګمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکرو د یرغل څلوېښت کاله پوره شول. که څه هم د شوروي اتحاد ځواکونه د نه کلن جهاد په نتیجه کې له افغانستان نه وشړل شول خو په مجموع کې افغانان په هیواد کې د څلورو لسیزو د جګړو او ناخوالو لوی لامل د جدي شپګمه بولي.
نوم پیز رسول جنگی نه تر اغر غولي تر سار غولي چې کومه دو جنگی کې نه راځون نه غوړي مخصوله غوړي چې په سوله کې ژوند تیر شي په خیر کې تیر شي چې خپل وړ کې مکتب ته په عزت کول لګي په عزت کړو چې کومه دو.
طالبان ول افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات رد کړي دي خو وايي چې امریکا سره تر تفاهم وروسته له افغانانو سره بین الافغانی مذاکراتو کې به د کابل حکومت دی و اړخ په توګه ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د ایران وسلوال پوز له روسیې او چین سره په ګډه د هند سمندر په شمالي برخو کې څلور ورځنۍ پوځي تمرینونه پیلوي. ایرانی چارواکي وایي چې د دې تمرینونو هدف دا چې د خپلو بیړیو د ساتلو په هدف هغې سیمې ته جنگي بیړۍ او الوتکې واستوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
ایرانی رسنیو د چابهار په بندر کې د ویلوی پوځي روسی بیړۍ تصویر خپره کړې دي. تهران غواړي له بیجنګ او مسکو سره د نظامی همکاریو په ډیرولو سره د واشنگتن اقتصادي بندیزونو ته ځواب ووایي. د ایران د سمندري ځواکونو مرسیال جنرال غلام رضا تن وایي
ان چې الان میزبان این قدرت ها هستیم یعنی این
دا چې موږ اوس د قدرتونو قربې او ایوی مانادار نقطې ته زموږ د رابطو د رسیدو ښکارندوی کوي چې پیغام به نړیوال وي او پیغام به د ګډې مسؤلانه همکاري پرانا کې د سولې او دوستۍ پیغام وي.
په اورسي کلونو کې له ایران څخه د روسیې او چین د سمندري ځواکونو د استازو لیدنې هم ډېرې شوې دي. ایران په 2018 کال کې په فارس خلیج کې د هورموز تنګي ته نږدې له چین سره پوځي سمندري تمرینونه وکړل. د هورموز تنګي له لارې د نړۍ کابو درېمه برخه تیل انتقالیږي. بلخوا د جاپان حکومت نن جمعه اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې به د جاپاني بیړیو د ساتلو په هدف هغې سیمې ته یوه جنګي بیړۍ او د ګزمې الوتکې واستوي. جاپان وایي دوی خپل کابو 90% خام تیل له همدې لارې چې بې ثباته ګڼل کېږي انتقالوي. د جاپان دفاع وزیر تارو کونو وویل
په منځنی ختیځ کې د سولې او ثبات په اړه د اطمینان او د جاپان پورې د اړوندو بیړیو د خوندیتوب په هدف به موږ د ځان دفاع لپاره د نظامی بیړیو او الوتکو استول ته تل چمتو اوسو.
د جاپان د لومړي وزیر شینزو آبه د کابینې لخوا د منظور شوي پلان له مخې ټاکل شوي یوه جنگي هلیکوپتر او دوه د ګزمي الوتکې په سیمه کې د جاپان د بیړیو د خوندیتوب په هدف د معلوماتو د راټولولو لپاره وګمارل شي. د کابینې له غونډې وروسته د جاپان دفاع وزیر تارو کونو یوه خبري کانفرانس ته وویل د دې تصمیم هدف منځنی ختیځ کې
د معلوماتو د راټولولو لپاره د پوځي وسایلو ځای پر ځای کول د جاپان خپل اقدامات دي. موږ د امریکا متحده ایالاتونو نورو اړوندو هیوادونو او هغو هیوادونو چې په سواحلو کې دي توضیح کړی ده.
د امریکا ملګری جاپان چې له ایران سره هم ښې اړیکې ساتلي دا اختیار لري چې په سیمه کې د خپلو بیړیو د ساتلو لپاره د امریکا په مشرۍ د ګډو عملیاتو پر ځای خپله عملیات وکړي. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبا تیره اونۍ د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدنې پر مهال ګلف ته د توکیو د سمندري ځواکونو د استولو خبر شریک کړی و. په پلان شوی عملیاتو کې د هورموز تنګي پرته د عمان په خلیج د عرب سمندر شمالي برخې او د عدن خلیج کې سیمې تر پوښښ لاندې راځي. د جاپان د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي ټاکل شوې ده د جاپان حکومت راتلونکي میاشت د غزمې پلان شوی عملیات پیل او خای چی جنگي بیړۍ په سیمه کې خپل فعالیت په فبروري میاشت کې پیل کړي. سمیع الله جلال زای امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. ډیری کارپوهان وایي په لندن کې د ناټو د وروستۍ غونډې په زړه پورې خبر دا و چې د دې سازمان غړو د لومړي ځل لپاره چین د یو ګواښ په توګه وباله. دوی د بیجنګ له هغو اهدافو سره چې غواړي د امریکا په شان پوځ جوړ کړي، د ټکنالوژۍ د هواوی کمپنۍ په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په صنعت کنټرول ولري او د نړۍ اکثریت نفوس د یوه کمربند یوې لارې له طریقه ونښلوي مخالفت وشود. نور حال پر پټ کې ووري.
دا ناتو سازمان په خوانه روړپړې قماندان متقاعد جنرال جیمز جونز وای چې په لندن کې د ناتو سازمان برخوالو منلې ده چې چین په نړۍ کې د دغه اتحاد یو قوي سیال دی او دا چې لا په خوانی شوروي اتحاد څخه لا ځواکمن دی.
د چینایانو ستراتیژیک هدف پر خپلو خلکو او د نړۍ پر هغو خلکو تسلط غوښتل دي چې هغوی ورته لاسرسی لرلی شي. هغوی زموږ په اقتصادي سیستمونو کې د ننوتلو او پانګالو لارې دغه کار په ماهرانه توګه کوي. په ورته وخت کې هغوی په اغیزناک ډول سایبري جاسوسي او د فکری مالکیت غلا کوي.
چین غواړي چې د خپل لوی تخنیکی شرکت واوی په مرسته د یوشتمې پیړۍ ډیجیټلی زیربنا تر خپل کنټرول لاندې راولي. جونز پیشبینی کوي چې چین به د امریکا او د هغې متحدینو له مجبوریتونو څخه دا ګټه اخیستلو لپاره له خپل حیثیت څخه استفاده وکړي.
د ناتو په سیټ سازمان باید یو خوندي سونو سره ارتباط ولري. دا اوسنۍ ستونزه ده، دا تر لسو کلونو وروسته ستونزه نه ده.
دا ناتو په خوانی اعلی قماندان ویسلی کلارک وایي چې ناتو باید د چین د هغې هڅې پر خلاف یو دفاعي پلان جوړ کړي چې د نړیوالې برترۍ
لپاره
دا د امریکا لپاره ګټه نه لري چې د ټکنالوژۍ په برخه کې پر چین فشار واچوي او بیا جرمني، فرانسه او یا د ناتو نور متحدین هماغه ټکنالوژي پر چین وپلوري. دا زموږ لپاره یو آزمایښت دی چې موږ پکې بریالی کیدای شو.
بیجنګ ته د زیات پام په اړه دا واشنگټن غوښتنې د اروپا په زیاتره هغو هیوادونو کې مثبت غبرګون رامنځته کړی دی چې د چین د اقتصادي، پوځي او سایبری ټکنالوژۍ مخکښتو په اړه زیاتېدونکې اندېښنې لري. دا ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي
فور د فرست ټایم وی اډریس د رایز اف چاینا بوث د چیلنجز.
موږ په لومړي ځل د هغو ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې وکړې چې د چین سره ارتباط لري. مشرانو موافقه وکړه چې دغو ټولو ته باید په متحدانه توګه ځواب وویل شي.
دا ناتو سازمان چې خپل اویایمه کلیزه دا دسمبر په لومړیو کې ولمنځله، دا نړۍ د اقتصادي او پوځي ځواک د نیمای برخې نمایندګي کوي. تاج امینیار، آشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
در نوریدونکو د هین په ګڼو شارونو کې پرون د جمعې په ورځ په زرګونو کسانو د طبیعت د نوي قانون پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې حکومت زرګونه کسان نیولې او باید خوشی سي. د رپورټونو پر اساس په روانو مظاهرو کې درویش کسان وژل سوي دي. نور جزئیات په رپورټ کې ووري.
په هند کې د جمعې لمانځه وروسته په ګڼو خاورونو کې د طبیعت د نوي قانون په خلاف مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو په سمبولیک توګه لاسونه په تورو ټوټو تړلي وو او د صدر اعظم نریندرا مودی په خلاف نارې وهلې چې د دوی په وینا دیکتاتوري کوي. مظاهره کوونکو د زرګونو کسانو د خوشکېدو غوښتنه هم کوله چې په تیر دوه اونیو کې نیول شوې دي. د معلوماتو پر اساس په دغه مظاهرو کې تر اوسه درویش کسان وژل شوې دي. د سید بهادر په نوم یو مظاهره کوونکی وایي
موږ د خپل ګران ورور چندرا شیکر آزاد چې د هندوانو د یوې ټیټي طبقې پورې اړوند د یوې ډلې مشر دی خوشي کېدل غواړو چې د جامع جمعه څخه بهر نیول شوی دی. د مسلمانانو ټولې ټولنې ورسره ولاړې دي. موږ غواړو چې ژر خوشي شي.
مظاهره کوونکو ویل چې د قانون بدلون د بهارتیا جنتا هندو ملت پاله ګوند پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 میلیونه هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو مظاهره کوونکی وایي
په زرګونو کسان نیول شوی موږ په خلاف مظاهره کوو. هغه خلک چې بی دلیل نیول شوی دی باید خوشحالي.
د نوی قانون مخې هندوانو، عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو چې په غیر قانوني توګه په هند کې اوسیږي او دا ثابت کړی چې په مسلمان میشتو هیوادونو کې زورول کېدل تابعیت ورکول کیږي. یاد دغه قانون لمخې هغو غیر مسلمان پناهغښتونکو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې له افغانستان، پاکستان او بنگلاديش نه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. بلخوا د هند په پریس کلب کې یو شمېر خبریالانو د دوی پر ملګرو د برید په غبرګون کې احتجاجي غونډه جوړه کړې وه. دغه خبریالان وایي چې د مظاهرو په جریان کې پر دوی هم برید شوی دی. په هند کې یوه خبریاله نیتا کولات کروایي
دا مظاهرې د حکومت پر ضد دی. د هر چا لپاره تاسې یو هدف یاست. دولتي ماشینالات چې تاسې حامل یاست، د اطلاعاتو تمرکز تاسې یاست، نو ځکه پر رسنیو برید اسانه کار دی.
د حاکم ګوند بهارتیا جناتا په مشهد د هندستان حکومت وایي چې د تابعیت قانون د هغو کسانو لپاره تعدیل کړی چې د مذهبي زورون لپاره هند ته پناه وړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ور بیا د تابعیت د قانون د بدلون دفاع وکړه او ویل چې دا بدلون د هندستان له خلکو په تیره بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. د هند پولیسو او چارواکو ویل چې دوی د ګرزبندیز او بیرنی قوانینو د ماتولو له امله شاوخوا وزره مظاهره چان نیولې دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ د لیکود ګوند له کاندید ګیدون سار څخه په پوره اکثریت انتخابات وګټل چې په سبا باندې 2.5% رایو بریالی سو. نتنیاهو به د روان کال د اسرایلو په دریم ځلې انتخاباتو کې پوره قوي وي چې ټاکل شوی د مارچ د میاشتې په سر کې اوسي. د امریکا ژغ خبریالي لیندا ګرید سټین په دې باره کې له بیت المقدس څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
داستر بره ده نتنیاهو خپل پلویانو ته په وینا کې ویل د لیکود د غړو له باور، ملاتړ او مینې نه مننه کوي او ژمنه وکړه چې په راتلونکو ملي انتخاباتو کې به لیکود ستر بری ته ورسوي او د اسرایلو د دولت مشرۍ ته به دوام ورکړي چې بېسار بریالیتوبونه لاسته راوړي. سار خپل ماته ومنله او ویل د به په راتلونکو انتخاباتو کې د لیکود ملاتړ ته دوام ورکړي. د سار پلویان ویل چې د 10% رای وګټي دا به لوی بری وي، مګر له 10% نه کمې رای وګټلې مګر ډېرې کمې به نه وي. سار ویل دغه سیالي د لیکود ګوند او د دې ډیموکرات خصوصیاتو لپاره مهمه وه. د کاندیدو لپاره زما پریکړه صحیح او ضروری وه. څوک چې چمتو نه وي چې په هغه لار ولاړ شي چې عقیده پرې لري، نو هیڅکله به بریالی نه شي. سر د لسو کالو په موده کې د نتنیاهو جدي سیال لیدل کېده چې د لیکود د حاکم ګوند مشري کوي. نتنیاهو په دې تازه وخت کې د اسرایلو داسې صدر اعظم دی چې د اوږدې مودې لپاره د صدارت په مقام پاتې شوی دی او د لومړي صدر اعظم ډیوید بن ګورین ځای ونیو. حقیقت دا دی چې د ده پوره بریا ښیي چې د اداري فساد رو تورونو په لیکود ګوند کې د ده ملاتړ کم نه کړ. نتنیاهو په تیرو دوه انتخاباتي مبارزو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په طرز مبارزه وکړه. په مطبوعاتو او عدلي سیستم یې بدنام کړ ځکه د ده په خلاف جعلي تورونه لګوي. د ده په خلاف تحقیقات یې مسخره یاد کړل او تکرار یې کړه. هیڅ تور به ورباندې ونه لګول شي ځکه چې څه شی نشته دی. د نومبر د میاشتې د تورونو نه را په دیخوا ټینګار کوي چې د بې ګناه دی او اکثره څارونکي وایي دا نتنیاهو دی چې اسرایل په یو کال کې دریم ځلي انتخاباتي مبارزې ته ورکش کړ ځکه دی غواړي د مسؤلیت د لاسته د راوړلو نه د مخه ځان قوي کړي. د هبرو په پونتون کې د سیاسي علومو پروفیسر غایل تلشیر په یو مرکه کې ویل نتنیاهو د خپل شخصي ګټې په باره کې اندېښنه لري. همدا علت موږ د اپریل او سپتمبر په میاشتو کې انتخابات وکړل او موږ به دریم ځلی انتخابات وکړو. اده په پارلمان کې یو شپېته وکیلانو ته ضرورت لري چې د ده د عافیت لپاره رای ورکړي. دی په پارلمان کې د محافظه کارې ډلې هر یو غړي ته ضرورت لري. نه نتنیاهو، نه د پوځ پخوانی مشر بینی ګانتز چې د زرغون او سپین په نامه یو نوی ګوند جوړ کړی دی، ونو شکرلای په ګډه یو شپېته څوکۍ ائتلاف جوړ کړي. ګانتز وویل دا به د ملي اتحاد په داسې ائتلاف کې ګډون ونه کړي چې نتنیاهو یې په سر کې وي، که څه هم دا د لیکود ګوند بل مشر مني. نتنیاهو د سپتمبر د میاشتې د انتخاباتو نه وروسته د خبرو په وخت کې پیشنهاد وکړ چې د شپږو میاشتو نه وروسته استعفا کوي، مګر رپورټونه وایي ګانتز په ده باندې باور نه کوي چې خپله وعده به پوره کړي. د عامو افکارو وروستۍ سروېګانې ښایي چې زرغون او سپین ګوند یو څه قوت پیدا کړی دی، اګر نه دغه ګوند نه لیکود ګوند به ائتلاف وکړی شي. نتنیاهو دا هیله هم لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ځینې محافظه کار ګوندونه قوي شي چې د دو د ائتلاف طبي انډوالان دي. د اسرائیلو د انتخاباتو د سیستم له مخې یو ګوند ته لږ تر لږه څلور څوکۍ پکار دی چې پارلمان ته ننوځي. دا ګوندونه مخه ونیول شي چې پارلمان ته داخل نه شي. د تیر اپریل په انتخاباتو کې د دفاع د وزیر نفتلی بنت د یهودو د کور ګوند او د عدلی د پخوانی وزیر ایلیت شاکیت یو زرو پنځه سواره کمی شو. نتنیاهو د محافظه کارو څلور څوکۍ له لاسه ورکړې. نتنیاهو برسیره پر دې چې مرکز قوي کوي هیله لري محافظه کار رای ورکوونکي به وهڅوي چې راووزي او خپلې رای ورکړي. د لیکود په لومړیو انتخاباتو کې د لیکود ګوند د هغو رای ورکوونکو چې نومونه یې لیکلي و کم 50% راووتله او رای ورکړه. تر یو حده پورې لږ طوفاني هوا وه. نتنیاهو اندېښنه لري چې په دریم ځلي انتخاباتو کې کم شمېر خلک رای ورکړي، که څه هم نتنیاهو ګایدون سر ته سختې ماتې ورکړه. حقیقت دا دی چې څوک غواړي نتنیاهو ته چلنج ورکړي نو ښایي په زغره کې به لومړی درس پیدا شي. نتنیاهو په تیرو لسو کالو کې د لیکود په ګوند مسالت دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د نتنیاهو د اداري فساد محاکمه به کله پیل شي. دی په دې ټکې ټینګار کوي چې دی به په عین وخت کې صدراعظم وي او له خپل ځانه به دفاع کوي.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر پنځو کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمر ګله یم.
آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دا وخت